السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د سره زه نجیب امیر او زما تخنیکی همکار مسکین یار صاحب در سره یو. په دې خبرونه کې د تېرې خبرونې په څیر نوي راپورونه او مرکې درته لرو، په روانو چارو درته تبصری هم در اورو، خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. سر کې پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړۍ الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان پېښور ته ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي، او په بغداد کې په بمي چاودنه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پوره خبرونه. پېښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د پی آی په یو الوتکه کې 309 حاجیان د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېدل. په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان هوایي ډګر ته وړي، خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سخت کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وای د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 240 ته رسېدلې، او په دې سربېره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکه مینا ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي، او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهي وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې یا غیر مسؤولې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطې کې ضرب ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسېدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بېرته فعالې شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، او ډېر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بېرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق راپورټ نشته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوي دي، خو د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه یو اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کیږي. تاسو له مشال رادیو د دې مهال خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه او یمن کې هم د دیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهی او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخله او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یوه بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهوارې قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهوارې اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا له روسیې بخښنه غواړم تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هره فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 په دې خپرونه کې درته دغه راپور نه لرو. له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پرون پاکستان ته ورسید. پېښور ته رسیدلي حاجیان له ستونزو غږېږي.
زما نوم فضل واحد دی، زه مومن ایجنسۍ سره تعلق لرم. موږ یې ډېر زیات لیډ کړو، اوس عمران غوټه پاتې ده، بس دا مصالح موږ ته ډېر زیات دي.
افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي. ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه؟
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز حکومت
هلته د ننګرهار چارواکي بیا وایي داعش د دې ولایت لپاره هیڅ ګواښ نه ده.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کړو.
په دې سربېره 19 پروګرام پام کوه هم در ته لرو. راسره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. لومړی راپور دا دی چې لکه خبرونو کې هم تاسو اورېدل، له پرونه راهیسې پاکستان ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. پرون په یوه الوتکه کې د پېښور هوایي ډګر ته هم له 300 زیات حاجیان ورسېدل. په همدې ترڅ کې د پاکستان د مذهبي امورو د وزیر خبرې هم مخې ته راغلي چې د مینا په حادثه کې د پاکستانیو حاجیانو د د وفات شو حاجیانو د شمیرې د زیاتېدو په اړه کړي. زموږ همکار رابعه کرم خان په تېره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
بلکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته به دي چې دی راځي. او د دې نه علاوه د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر چې دی هغه 250 ته ورسېد او اوس هم له 28 چې دي لادره کوي. او د دې نه علاوه چې کوم 15 جوبل شوي حاجیان دي، نو د هغې په هسپتالو سعودي عرب په هسپتالونو کې علاج روان دی. او کوم چې لادره که حاجیان دي نو د هغې د لټون لپاره کوشونه هم روان دي. نجیب، د دې نه مخکې چې دی د پاکستان حکومت لاړخه مقرر کړی شوې خصوصي زیان ډاکټر طارق فضل چودھری په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو جوبه شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شوو لپاره به چې دی هغه 2-5 لکه او د جوبه شوو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دوی ورکوي.
رابع اکرم خان و په اسلام آباد کې چې تاسو ته معلومات درکول چې پرون له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پاکستان ته ورسید. په دې جهاز کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو حاجیان هم سپاره وو. له ځینو سره یې د مشال لاډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې. دوی وایي الوتکه یې د ځنډ ښکار وه او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ.
زما نوم فضل واحد دی، زما من جنسي سره تعلق لرم. موږ ډیر زیات ډیر کوله وسم را نه غوټه پاتې ده. دا مصالح خو موږ ډیر زیات دي. بس موږ اوس نکل راغلو چې موږ سبا یا بل سبا را
نه ان څه کې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورتيالو
په تاسو ته زما مات برابر وجه دي چې راځو. بیا په جدا کې موږ ډیر زیات ډیر کوله خپل ټیم باندې فلایټ هم را نه لې په کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دی بس غوټې مر نه وس پاتې پیغام کوم را لې ته تم دې چې راو په ټول انتظار
کې څو ګنټه لیټ شو فلایټ
یره جی بس په کوم یو بچ نه وس پوری
تقریباً تقریباً
روان دے منگ دلی لطیف آبادی او سار نہ راغلی بدا جین زوانہ کل لس بجے ٹیم شی وز داد دو لس بجے ٹیم اور کڑے براغلی دا جینو پا انتظار کیا اشپک بجی ٹیم خود دلے اشپک بجی رالو بے رات ازوانا دا غک چے لس بجی دی نووز بارہ بجی دی بس پا دی روٹون و تا ولاڑیا
پی خور تا دا رسانی دن کو حاجیانو دا غوی دا خپلوانو غگونمو آوریدل
دا مشال ریڈیو خپرونی پر منزنی چپو شپر سو یوشت لندو چپو دو لزر یو سل دیرش پینزل لزر دری سو شپیتہ پنځل زر او سو شپېته او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندز پر خار هوایي عملیات پیل شوي او ډیر زر به له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. د دې خبرې غونډې نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت پر کندز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندز ښار پرونی حمله یوازې په کندز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تحمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندز شهر خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي. اوس مهال د کندز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپه، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلی سالنګي وویل پر کندز حمله تروریستانو کړې وه او له بهر یې ملاتړ شوی دی. هغه ستونزې چې په کندز کې رامنځته شوې په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندز په ښار د حملې په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسېدلي وو، خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوي وکړي.
دوی شاید تلخی توجیه کړي وي، شاید دغه منطقه اخیستي وي او څه شانتونه له دننه هم وجود لري سوي دي. دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید د دېنه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر ښار د حملې خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسېدلی و، خو ژمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی او ډیر ضربه وضعیت بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیول شي، خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلی چې د کندوز ښار ونیسي او کندوز ښار د نیولو هدف بسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان سره زموږ همکارې فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې ولې د کندوز ښار انتخاب شو. ښاغلی امان وایي
جغرافیوی له لحاظه یو استراتیجیکی ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي، اما له لحاظه د بود مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق او خپله د شمال کې. دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې راننوتلي دي، د چاردرې لخوا نه راغلي، د کلجا لخوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي په کې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر ورته وکړي لپاره د اعادې د حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف یې دا و چې دوی ډېر اشد باندو ته نیول شوي وو، په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې 140 د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وکړو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې تاسو ویل چې دوی قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د چالو شي د کېد خاطر
د افغانستان حکومت د دې نه څه د کولای شي.
دوی باید اول قوتو ما هنګي ته زښت زیاته توجه وکړي، یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده، په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده، تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده، دا د ترپ خراب جنگ ده. دا هدف دې چې دوامدار نه دي چې دوی ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چیرته ټول مصطفوي او بل چیرته. مخکې مې دغه افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي، دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل څه او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي حالات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې، فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي ځای کې هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د لستوني مار ګرځي او دلته روابط ټینګوي.
په افغانستان کې د پوځي چارو له یو کارپوه سره زموږ د همکارۍ مرکه تاسو اوریده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشمې په ورځ په یو ګډه خبرې ناسته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوالو ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلي هم دي. نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد پراپور کې
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تېره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې د اخوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عامه وجود لري، سرحدي وجود لري. دښمن ته په اچین کې هم په آخري نقطې کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسېدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانورج راي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ رد عمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بل پلو د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوال مشال راډیو ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي خو دوی وایي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب ګرځي. زموږ همکار اسرارعالم مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ کې روان دی، پاکستان خپله ملیشیا پاکستان ته نشي پوره کولی نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال د دی د خطرناکو نتایجو او هغوی ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغوی په کار چې دی ته تر څو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغوی حل نشي راغلی.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وجلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال رو ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړې. د دې بایچارو کارپو سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خورده په خبره د طالبانو خپلمنځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطېدو ده.
نو په دې مشخص بو کې خودي کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې سرتفیری افغانستان کې جنگ روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ. نو دې به براه راست فائده چې کوم ځان واغه داعش ته رسېږي
بلخوا د افغان او سیمه ییزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته ټول طریقې معلوم دي چې څه ډول د پاکستان خلاف وجنګېږي، څه ډول د افغانستان خلاف وجنګېږي.
سمیع سبزه زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپوه امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي، ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنټلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
امرالله امان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلېږي. دا په خبره د طالب نوم په داعش بدلېږي او تور اجنډا د سپینې جنډې ځای نیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوس هم یو بل راپور. په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنۍ سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خبرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. دا چې د دې خبرې علت څه دی په دې اړه یو راپور لرو له یوې دمې وروسته. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو وویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بېګنا خلکو دښمنان دي. طالبان، اقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بېګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي وو، خو پوښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي:
نو یو خو دا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به و هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د مرګ ژوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووژلي شو، ټپیان شو، یا داسې بېګنا خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچ چا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې د هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګنا خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې څه پېښې وشي، د هغې ذمهداري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم، د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پېژني او دوی پوهېږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي. خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې په دویمه برخه کې په وروستیو 15 منټو کې ځانګړی پروګرام پام کوه هم اورېده شي. خو اوس د خبرنو لنډیز. پرون پېښور ته له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړۍ الوتکه ورسېده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېره 270 ته رسېدلې او په دې سربېره 28 نور لا هم تری تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تدابیر نیولي او ډېر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشر الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. د خبرنو لنډیز مو واورېده. د خبرنو لړۍ به رګړې روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه لرو. همدارنګه اونیس پروګرام پام کوه هم اورېده شي. پام به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولي.
نن د پېښور د خپرېدونکو مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډېر د ستاینې وړ خبره ده. خو پکار ده چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایا جات هم ورکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړی شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښودی دی خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیواله ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریې کلی کې چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنې مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنې نه راغونډوي خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنې اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو 200 کارکنان نیول شوی دي. ادارې زیاتوي چې دغه شان په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوي دي. کچرې حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضحه کړنلاره خپل کړې وه نو هیڅکله به داسې نه کېدل. ورځپاڼه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي نو پکار ده چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګڼو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي نو دا شان بعد د سرمنو آمدن د خیر ښېګڼې په کارونو په ښه شان ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوزویک مجله بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو پر موثریت لیکنې کړې دي. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو ته هم دراوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجیانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. خو په مینا کې چې حاجیان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجیانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,60 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول ترڅو حاجیانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړې او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوزویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اګست کې تر هغې وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نه شوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په دې راپور کې وره. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په نیویارک کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په یو راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکراین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه او ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي وویل، نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصومو ماشومانو ولسونو عامه وژنه کوي. نوموړي زیاته کړه، امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې وویل، دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه، دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه وویل، که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه، د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلی دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شوو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهمې برخې ته راوړي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میاں نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبی آسیا د چارو له پوه امتیاز عالم سره خبرې کړې او له دې پوښتنه چې په نیویارک کې د شریف او مودي ملاقات نه کېدل د څه شي ښکارندوی کوي.
پدې ورستو کې چې د قومي سلامتیا د مشیرانو خبرې منسوخې شوې، نو اوس پاکستان خپل رد عمل وښود. یو خوا ته موږ وایو چې خبرې دې پیل شي او شرطونه دې نه وي، دا ښه خبره ده چې شرطونه باید نه هند کېږدي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړې دي، پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي، پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي، خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوی ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې، هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل، نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري، نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پوره کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو. اوس نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي، نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي.
امتیاز عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي، او له دې څه ګټه پورته کوي؟
دې لوگوں کا رول بدلتا رہا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے،
د مختلف خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي نو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې ښه کول غواړي، او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ یې پخې کش کوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سخدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلی. له دې سره بېشماره جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی، د لوی کاروبار دی، او یو ډول سند دی.
پاکستان کے درمیان کھچاؤ پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د هند او پاکستان پر اړیکو مو له کارپوه امتیاز عالم سره د پامیر ساحل مرکه اورېده. د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي ګاډو، د اسونو او ښایسته میرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، او هلته د ژوند له رنګونو او ښایستونو خوند اخلي. په دوی کې په یو شمېر ځوانانو تورونه لګېدلي چې مخدره مواد استعمالوي، د نشې په حالت کې ګاډي ځغلوي، او یا هم پردیو جنو ته لاس اچوي. ډیلی بیس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې ډیلی بیس د عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان وشو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 3 کاله و. ډیلی بیس لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و، د نایاب آسونو، د منډې، د موټرو او د ښایسته میرمنو لیواله و، او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به کوو. ډیلی بیس ویبپاڼه لیکي په متحده عرب اماراتو کې به ښایي د شهزاده راشد مرګ هماسې ګڼل شوی وي لکه په رسمي توګه یې چې اعلان وشو، خو په غربي نړۍ کې دې ته له بلې زاویې نه کتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند له پټو رازونو پرده پورته کړې. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تښتي، او دلته بې اندازې پیسې په خپلو مشغولاو کې الوزوي. د ځینو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تېرې جمعې په ورځ یو وار بیا وروسته له هغې راوپارېدل چې یو بل عرب شهزاده مجید عبدالعزیز السعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروسته له هغې له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کېږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایی شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکی یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیرجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 21 او 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم باراني وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي، او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. ټیک 12 منټه پس بیرته د خبرو سندرو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس امان الله ناصر ته غوږ شئ چې پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے،
یو ځلی بیا د داسې اکشنیز ټریجډیز او پریشانیز خبرونو سره حاضر یم چې د هر یو په اورېدو به پنځه ګزه له مځکې پورته او درې نیم ګزه له چپ نه لاندې لکه فوټبال وغورځئ او بیا راوغورځئ. دې منئ آزاد بیا نو درغی اول خبر د لوی اختر د راتلو نه پنځه ورځې وړاندې بیا نن په گنج کې چرګ د چیلې، چیلې د سانډا او سانډا د چیوټا قیمت ته رسېدلې دی. قصابانو دا ځلي د اختری یعنی قربانی د حلالولو قیمت له دوو نه واخله تر درو زرو ټاکلی دی. سیاسي پارټیو دا ځلي د قربانۍ د څرمن سره سره د خپلو ووټرانو د څرمن د ایستلو اعلان هم کړی. حیرانه و پریشانه زو از کنه ده فوتبال رنگ و غرزی دل از کنه. خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانۍ دپاره چې موږ کومې پیسې ایښي دي هغه به د بېګمې بلکې د بېګمو په شاپینګونو کې درنه خرچ شوي نه وي، د درزیانو په کینچي کې به مو جیبونه پرې شوي نه وي، د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالي شوي نه وي، د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګڼکپانو په سبب بې درکه شوي نه وي، د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوي نه وي، په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې درنه ورک شوي نه وي، او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چورتونو چورتونو کې به مو نسوار ختم شوي نه وي. نو ګرانو او له هرې خوانه پریشانو اورېدونکو، په مونږ خو که اختر وي او که محرم اوس یو شان ده دی. یوې خواته ګرانۍ، بلې خواته ګولۍ، او بلې خواته بېروزګارۍ، تربورګلوۍ او دښمنۍ. گلنار بیگم مرحومې څه ښایسته سندره ویلې وه، وای تا ته شم که تا ته شم یوازې زما زان دی، یو طرف ته ډنګ دی او بل طرف ته پړنګ دی، یو طرف ته ډنګ دی او بل طرف ته پړنګ دی. نو ملګرو د دې نه وړاندې چې نور جوړنګان اوباسم چې را ورځم سټوډیو ټینشن ته ګړبړې شنته چیرې چې محترمه توتکۍ المعروف چکری ناسته زموږ انتظار کوي، د دې سره نن څوک دی او څه سور نا وهي ورته غوږ او سپږمېش.
نو ګرانو، سیلاب زده، زلزله زده، اپریشن زده، ټیک زده او ګرانه زده اوریدونکو، دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن کې زما سره د ملک ناپور سان تر ټولو لوی اکشنی او ریکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لري. د ده سره خبرې کوو. میخ صاحب، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو.
وایه چې څه دې خوښه شي هغه ووایه. د میخ رشید اوس هغه سیت نه دی چې چاته به ترېنه خطره پېښه شي. دې درنو او دې ټوپو په ځوانه ځواني د قبرستان ملنګ او د خوشکاوې بادرنګ رانه جوړ کړو.
نن سبا خو نه درنیشته او نه جلسې، څه کوی تاسو؟
بس الله الله کوو او دغه دعا کوو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب په لاس راشي. نو بیا به که خیر و جلسې به وي، جلوسونه به وي، ټوپونه به وي، ټکان به وي، جلا اوګه.
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا ستاسو خبره نه مني؟
نه مني، هغه نن سبا صرف د ریفام خان خبره مني. جورو کا غلام. یاره زکه خو زه واده نه کوم، کنی په ما پسې بم خلګو نارې والي چې دړه دړه د ماینې مزدورا.
نه نو، ته به در سو پورې واده نه کوې.
چې واده وکم د ایران خان او چادري صاحب رنګ به سوړ ګوړ دن غریب غلطه یا د دیوال غلطه ناستې. دا جذبات، دا نارې، دا ټوپونه به نه وي. بیا به ماتم خلګ یا خو د ماینې مزدور وای او یا به سیاسي مجبور وای.
دا زمونږ سیاستدانانو ته ستاسو نصیحت دی؟
اول نصیحت خدا دی چې واده مکوي.
خانو دا ته چې داسې شیر شیر کېږي، د دې سبب دا دی چې ته واده نه لرې.
یس اف کورس 100%. تا زه نه یم لیدلی چې په درنو کې یو ورځ د کور ته نه یم تللی. د اسمبلی په اجلاسونو کې اخیری سړی زیم، تر هغو نه وزم د اسمبلی د حال نه تر څو چې دغه اسمبلی صفائی والا نه وي راغلی.
صفائی والا
غره ته وایي وای میخ صاحب ته خو په کرسۍ میخ شوې که نه، لاړ شه خپل کور ته، خپله خو واده نه لرې، مڼه مونږ ته خو د بسندۍ بور انتظار کوي که نه.
نه میخ صاحب، ته ما ته دا خبره وکړه چې ته واده ولې نه کوې؟
بیا هغه د بې عقلۍ خبره، زه خپل ټول وخت خپل یالکې خپلو خلکو ته ورکول غواړم. زما د کامیابۍ راز هم دغه دی. دا نور سیاستدانان ولې په بیلو بیلو سکینډلانو کې راګیر دي؟ څوک میپ نیولی دی، په چا د اف آی اے کیس دی، څوک په خپله د ګیس په سکینډل کې گرفتار دی.
ګیس څه مطلب؟
هره خبره سپینه غواړي بې عقلي. چې د ګیس بیل نه ورکوې نو گرفتاره کیږي خو به، او چې گرفتاره شي نو په پریشانۍ کې دا د ګیس پرابلم نور سیوا شي، او چې واده وکړي نو ښځه او بیا یو درزن بچان او بیا د منیسټر بچان، نخرې خرچې پډې او د دې ټولو شیانو د پوره کولو دپاره به بیا زه هم د نورو رنګ لپړې کوم، کمیشن به اخلم. چې کمیشن دې واخیستې ټینشن په خپله راځي، او چې ټینشن راغلو فرسټریشن ورسره دی، او چې فرسټریشن راغلی نو بیا انجکشن په پسې دی. ولې تو تکو ما په دا دومره مصیبتونو کې ولې اچول غواړې؟
زمونږ د خلکو د پاره ستا څه پیغام دی؟
خلک کم خلک؟
خلک مطلب دا مونږ؟
ښه، تم ځان په خلکو کې شمارې؟ توتکی په ملک ناپرسان کې خلک کم، غوایی غواوی پسونه او اوزګړي ډېر زیات.
تا ته څه وایې؟ که داسې وایې نو غوښه به ارزانه نه وای.
ای بې عقلې، زه په خلکو کې غوایې او پسونه درښیم. که خلک خلک وایې په خپل عق او د اوټ په طاقت به خبر وای، داسې به در په دره او خاک په سره نه وای.
یو یو خوان نشي، خلکو بیا څه کړي دي؟
دا رنګارنګ بیرغونه په لاس کې، دا د مردآباد او د زندآباد نارې، دا د بیلو بیلو سیاسي پارټیو د پاره جنگ او پډې، د په یو پیاله چای او دوو بسکوټونو د اوټونو بنچې، دا یو تعلیم یافته او تهذیب یافته خلک کولی شي. ته خبره په نړۍ کې چې هر کام ترقی کړی ده، اول یې خپل ځان پیژندلی دی، بیا یې خپل دوست او دشمن پیژندلی دی، بیا یې د دوست مرسته کړې ده او د دشمن نه ځان ساتلی دی. ځان پوکه پام کوه، ای توتکی سر خلاص کا، په سر کې خو دې ماغزه نشته، زما د مغزو نه کار واله.
نو ګرانو، میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو، ځو سیده زمونږ له ټینشن او ګړبړېشن نه ډکې سټوډیو ته، چیرې چې حاکم ګلګلاب صیب زمونږ انتظار کوي او ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي.
حاکم صاحب، واکم صاحب، ولا په یو ډېر خط پرابلم کې گرفتار یم، ولا چې ارزې د سیالانو مي اپیل ته ورسم. هغه وایي زویه ته راڅخه ولاړېږه، که موږ درڅخه ولاړ شو یو عجبه کیسه ده.
ظالمه، خو د جراب بوی دې دلته سټوډیو ته راورسېدی، جراب یې ومینځه، خیر خیریت به.
دا څنګه خبرې کوې حاکم صاحب؟ زه خپله د اوبو د نیستۍ ولاکه دا درې میاشتې لمبېدلم، جراب یې د چا په یاد کې؟
حاکم صاحب، حاکم صاحب، د سړي تنخوا مې لږ ده، خرچې بېخي ډېرې دي، کور به څنګه چلوم؟
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه، د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده، خپل اوقات وپېژنه، ابس خیر خیریت به شي که نه.
حاکم صاحب، واکم صاحب، دعا راته وکړه چې یو دوه غبرګولي زامن مې نور پیدا شي.
یه څه پکۍ خانه خرابې کرکټ ټیم ځینې جوړوې که څه ټکه ده؟ خو اته د مخه لرې، د چا کمیز شته واسکټ نشته، د چا خولۍ شته بوټونه نشته، چې الو راوړې روټۍ نه وي، چې روټۍ راوړې دال ختم شوی وي. څه پکۍ ظالمه، د دغو ښه تربیت وکړه، خو کلی د دوی د لاس نه تنګ راغلی دی که نه؟
حکیم صاحب، او حکیم صاحب، خواخې مې ډېره تنګوي، څه چلو کم؟
تر څو پورې چې ستا مور ستا د خواخې په کور کې مداخلت نه کې بند، دا پریشانی به وي، او په کومه ورځ چې ستا مور خپله انګور خپله لور او تخپل خواخ خپل مور وګنی. الله الله خیر سره.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، با یه نشگیمی دیر سخت درد یو صدو ایخو لاک
خانه خرابی چه در تول چی دمرا روته اخرا روته که ده بلو گیده خودی خپلا وکنا او چیز دوائی در هم کم دوائی با اچه شیری خو روته دی ترس پگمو روزی او پام که و گیده وره دمرا خورا چی ازمه که پام که و ده اوز پر مخ را او توبا توبا مخاخوات که مخ دی پرتشا او پام که و ده سمسی بطه دوری پام. Ha 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 ha!